حافظ و ناصرتان.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر غنی د سیاسي توافقنامې د نوي متن د بررسي په حال کې دی. د زابل والی وای د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنې دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود سوی. د مازیګر څلور بجې سوي. زه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو دی خبري سات ته ستاسو هرکلی کوم. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي او راسره په سټوډیو کې د فریبا جانې. نن کوم نړیوال مهم خبرونه لري؟
مننه ملالۍ جانې. په نړیوال خبرونو کې اعداد چې د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پوځ په سوریه کې هوایي حملې کړي او د لومړي ځل لپاره هغه جنگي الوتکې کارولې دي چې په ایران کې ولاړې وي. او دغه راز د ایران امنیتي ځواکونه دا کوي چې په دغه وخت کې درې تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وژلې دي.
د دې خبرونو تفصیل به وروسته له فریباجانې څخه واورو، خو تر هغه مخکې لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقهم لیک په بیا کتنه بوخت دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو ټینګار وکړ. او د بادغیس سیمه چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقهم لیک په بیا کتنه بوخت دی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق نن ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې په توافقنامه کې وړاندوینه شوې ښاغلی غنی به ورباندې عمل کوي.
باید دا موضوع واضح شي چې آیا متن داسې وایي که لویه جرګه راونه بلل شي حکومت به تر 5 کلونو دوام وکړي؟ که په متن کې همداسې څه وي نو ولسمشر مخالفت نشي کړی، خو که په متن کې نوي ذکر شوي نو موضوع په بشپړه توګه جلا ده او بیا په ولسمشر پورې اړه لري چې څه تصمیم نیسي.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي کړکیج زیات شوی او پر یو بل انتقادونه کوي. اجرایی رئیس د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقهم لیک په بیا په متن ټینګار کوي. د افغان ولسمش د وبخی د افغان حکومت اجرایی رئیس په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو ټینګار وکړ. د اجرایی ریاست لخوا په خبره سبي خبر پانه کې راغلی چې عبدالله د خبرې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په سپیدار معنی کې مطرح کړي. خبر پانه جاتوي چې په دغه لیدنه کې د پاکستان سفیر دغه هواد د صدر اعظم هغه رسمي بلنه عبدالله ته وړاندې کړه چې د خغلی عبدالله څخه په کې غوښتل شي چې پاکستان ته ورشي. عبدالله ژمنه وکړه چې په یو مناسب فرصت کې به پاکستان ته سفر وکړي. او د بادغیس سیمه چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 500 نور ټپیان شوي دي. د بلامرغاب لسوال زیاودین نن ازادي راډیو ته وویل دغو طالبانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د بلامرغاب لسوالۍ په امنیتي پوستو یې وسلواله حمله وکړه. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلامرغاب لسوالۍ د بادغیس ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه یوه ده چې وخت نا وخت وسلوال مخالفان پکې په افغان امنیتي ځواکونو لوالی حمله کوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پوځ په سوریه کې هوایي حملې کړي او د لومړي ځل لپاره هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وي. د روسیې دفاع وزارت ویلي په نننیو حملو کې ټو دوویشت ایم درې او سو څلور دېرش ډوله جنګي جټ الوتکې کارول سوي دي چې د ایران د همدان ښار له هوایي ډګره والوتې. دغه وزارت ادعا کوي چې په دې بریدونو کې د سوریې په شمالي برخو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه، د وسلو ذخیرې او روزنیز کمپونه په بریالیتوب سره ویشتل سوي دي. په همدې حال کې نن د بشري حقونو تړون کې نیویارک میشتې ډلې د روسیې او سوریې پر ګډو عملیاتو انتقاد کړی، ویلي دي چې اور خپرونکي درنې وسلې یا بمونه په ملکي سیمو کې کارول دي. دغه ډله وایي دا ډول بمونه په تیرو شپږ اونیو کې لږ تر لږه 13 ځله کارول سوي دي. دوی د کیمیاوي وسلو د مخنیوي کنوینسیون پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د اګست پر 9 نیټه د ژنیو په غونډه کې دغه کړنه وغندي. ترکی څارنوالانو د جلاوطنی مذهبي مشر فتح الله ګولن په وړاندې د تورونو 2015 صفحې دوسیه جوړه کړې ده. ګولن د تیر جولای د 15 په ناکامې کودتا کې په شکلتیا تورن دی. دغه دوسیه چې نن جوړه سوې د فتح الله ګولن لپاره د 2 عمري بند او اضافي 1900 کاله حبس غوښتنه کړې ده. دا سزا د هغې هڅې په بدل کې ورته ټاکل سوې چې ګواکې په زوره یې د اساسي قانون د نظم ماتولو لپاره کړې ده او د یوه وسلوال تروریستي ګروپ مشري کوي. ګولین چې په امریکا کې میشت دی په وروستۍ کودتا کې لاس لرل ردوي. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې درې تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وژلي دي. پولیسو ویلي دغه کسان په کرمانشاه ښار کې د پولیسو په ډزو وژل سوه. دغه ښار د پلازمینې تهران جنوب لویدیځ ته په شاوخوا 1500 کیلومترۍ او د عراق د پولې په 100 کیلومترۍ کې پروت دی. دوی ویل دغو کسانو سره یو انتحاري واسکټ او یو ماشیندار موندل سوی دی. د دغو کسانو هویت نه دی ښودل سوی خو تکفیریست بلل سوی دی. دا هغه اصطلاح ده چې په ایران کې تر ډیره د اسلامي دولت ډلې د غړو په ګډون توندلارو سنی مسلمانانو ته کارول کېږي. ایران وایي له څو میاشتو راهیسې چې تهران په عراق او سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه ډېر کړي دي. د اسلامي دولت ډلې دا هیواد په نښه کړی دی. د ایراني چارواکو په خبره په جون میاشت کې دوی د اسلامي دولت ډلې لس غړي نیولي او له هغوی څخه یې شاوخوا 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. په یو بل خبر کې ایرانی رسنیو ویلي چې چارواکو یو ایرانی ولس له برتانوي د جاسوسۍ په تور نیولی دی. دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې دغه کس د ایران اړوند اقتصادي مسایلو کې فعال و. د دغه کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي او نه هم د برېټانیا حکومت د دغو راپورونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي. ایرانی چارواکو تیر کال لږ تر لږه 6 تنه چې دوه تابعیته وه د جاسوسۍ یا نور امنیتي شخړو په تړاو نیولي وه. د امریکا مرستې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسوفو تر سفر دمخه نن سربیا ته ولاړ سي. دی به د سربیا ولسمشر او صدر اعظم سره او د اگست پر 13 نیټه به د کوسوفو ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به پر کومو مسایلو خبرې وکړي، خو تمه کېږي چې جو بایدن به د دواړو هیوادونو پر مشرانو ټینګار وکړي چې د سربیا او کوسوفو د اړیکو د سمولو په هدف د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب تړون عملي کړي. دغه تړون په 2015 کال کې سوی. دا یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن وروستي سفر نه دی. او چین د نړۍ په کچه لومړنی تر ټولو لوی مخابراتي سټلایټ فضا ته واستوه. د هغه ټکنالوژي ده چې په بشپړ توګه د مکالمو د خوندیتوب شمنه ورسره ده. دغه ازمایشي سټلایټ نن د انر منګولیا د فضایي مرکز څخه وتوغول سو څو دغه نوې ټکنالوژي وازمیل سي. د امریکا متحده ایالات، جاپان او نور هیوادونه د ورته ټکنالوژي د جوړولو لپاره سیالي کوي. چین هیله لري چې تر 2030 میلادي کال پورې د خوندي مکالمو د سټلایټونو یو نړیواله شبکه ولري. دا تر دې مالته افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات په مرسی احمد سی وړاندې کی.
د هم د افغانستان د ځینو خرونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه ټاکل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 1.3 او ټیټه 13. په کندهار کې باسمان ځای ځای وریځ وي دي، تودوخه لوړه درجه 3.3 او ټیټه 22. په مزار شریف کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 4.3 او ټیټه 22. په هرات کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 2.3 او ټیټه 13. په جلال آباد کې باسمان ځای ځای وریځ وي دي، تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 22. په غزنی کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 14. او په بامیان کې به هم اسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 10.
د ازادي رادیو خبری سات بیا هم شرغلاست. ازادي رادیو اوري او دادی د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر غنی د سیاسي توافق نامې د نوې متن د بررسی په حال کې دی. د افغانستان دفاع وزارت وای د هلمند او بغلان ولایتونو په څلورو ولسوالیو کې د امنیتی ځواکونو عملیات روان دي. د زابل والی وای د دې ولایت ډیر سیمې نا امن دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود سوی.
خاکی افغان دغه ولسوالۍ کې د دیارلس کاله د مخالفینو په لاس کې ده. په ډېرو ولسوالیو کې زموږ دا مشکلات په یوازې د ولسوالۍ تر تعمیرو پورې زموږ امنیت محدود دی.
په پاکستان کې افغان سفیر یو ځل بیا د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
اصلی خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پوښتنه وکړي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړې نیسي.
د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې له ازادي راډیو سره د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځانګړې مرکه خپرېږي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي توافق نامې په بیا کتنې بوخت دی. د جمهور رئیس غنی مطبوعاتي مشاور نبی مستاق ازادي راډیو ته ویل چې که په توافق نامه کې داسې پیشبینی موجوده وي چې له دوو کلونو وروسته لویه جرګه جوړېدای سي، جمهوری ریاست د هغې عملي کېدو ته ژمن دی. هغه وایي چې که داسې څه نه وو، جمهور رئیس به ډېر ژر په دې اړه وروستی تصمیم ونیسي. اجرایي ریاست بیا په دې اړه څه نه وایي، خو د سیاسي توافقنامې په عملي کېدو ټینګار کوي. یوسف خان ځدران د راپور تفصیل وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي حکومت د جوړېدو پر سیاسي توافقنامې بیا کتنه کوي. د جمهور رئیس مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق د سه شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د سیاسي تفاهم لیک د متن عملي کېدو ته ژمن دی، خو که په دې تفاهم لیک کې د لویې جرګې د رابللو وړاندوینه نه وي، وروستۍ فیصله بیا د جمهور رئیس کار دی. دی وایي ډېر کار پر دې دی چې د توافقنامې هغه متن وکتل شي چې هلته څه لیکل شوي دي، تر څو دا موضوع روښانه شي چې که لویه جرګه نه شي حکومت تر پنځو کلونو دوام کوي که نه. که په متن کې داسې یو څه وي بیا جمهور رئیس د هغې مخالفت نه شي کولی، خو که په متن کې وړاندوینه نه وي دا بیا په بشپړ ډول بېله موضوع ده او جمهور رئیس ته ښایي چې کوم تصمیم نیسي. ښاغلی مصداق وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د وروستي رامنځته شوي کړکیچ په اړه د جمهور رئیس غنی سره تلیفوني خبرې کړي او د ستونزې د ژر حل غوښتنه یې کړې ده. د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له رامنځته کېدو وروسته په ملي او نړیواله کچه د هغې حل ته هڅې ډېرې شوي دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د اجرایي رئیس له اعتراضه ډکو څرګندونو وروسته د امریکا، انګلستان، هندوستان، ترکیې او ډنمارک سفیرانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکي او نظامي چارواکو د رامنځته شویو ستونزو په اړه د عبدالله عبدالله سره خبرې کړي دي. د خپرو شویو اعلامیو له مخې په دغو لیدنو کتنو کې د اوسني نظام په دوام او پیاوړتیا د ټینګار تر څنګ د ملي وحدت حکومت د سیاسي تفاهم لیک په عملي کېدو هم ټینګار شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان لزاب ترودو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشران ګډ کار ته هڅوي. هغه وایي چې امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړې ده. په کور دننه د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی ویلي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه منځګړیتوب کوي. د ځینو راپورونو له مخې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د چارو د ادارې مشر سلام رحیمی هم له عبدالله عبدالله څخه د اختلافاتو د ختمېدو غوښتنه کړې ده. دا اختلافات له هغې وروسته ښکاره شول چې تېره اونۍ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمهور رئیس غنی په بې حوصلګۍ انتقاد وکړ. په ورته وخت کې اجرایي ریاست له قید او شرط پرته د سیاسي تفاهم لیک په عملي کېدو بیا ټینګار کوي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تطبیق توافقنامه
د ملي یووالي حکومت د توافقنامې عملي کول یو اساسي او حتمی امر دی. دا باید تطبیق شي تر څو موږ له اوسنیو ستونزو ووځو او د پرمختګ په لوري لاړ شو. د اختلافاتو د فضا او روان سیاسي وضعیت د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د سیاسي چارو کارپوهان هم وایي چې روان وضعیت د هیواد په ګټه نه دی، نو ځکه باید د ملي یووالي د حکومت مشران د ستونزو د حل په خاطر مخامخ خبرو ته کښېني.
و امور دل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي توافقنامې په بیا کتنې بوخت دی. تاسو لمر سره خپل نظریات هم شریکولای سئ. لازا د رادیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره ده 0999203540 او 0500022515. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریکولای سي. موضوع مو همدا ده چې آیا لوی جرګه به د افغانستان د ټولو ستونزو حل وي. د همداراز مو په د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو و ډیر صافي سره خبرې کړي او په سر کې ما پښتنه ځنی کړي د چې د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ویلي کچيري د ملي وحدت حکومت په سیاسي توافقنامه کې لیکل سوی چې لوی جرګه دی راوغشتل سي دا کار وکیږي، یعنی دا خبره مشروطه ده. بل لور ته پخوانی ولسمشر حامد کرزي ازادي راډیو ته ویلي که دا کار ونسي ستونزې به زیاتې سي. مرکه په ګډه اورو.
دوی یو موافقتنامه دواړو لاسلیک کړې ده او په هغه کې د اجرائیه ریاست او اجرائیه پوست چې دی دا په اساسي قانون کې نه و، مګر خلاف د قانون د ته رئیس د اجرائیه وویلې چې ته به اوسې او دا به په اساسي قانون کې مونږ درج کړو. او اساسي قانون کې چې درجی کې معنا دا ده چې اساسي قانون باید تعدیل شي، ولې چې داسې یو ماده کې نشته چې تعدیل شي نو پروسیجر د قانون د جوړولو د اساسي قانون بیا مغلو ده جرګه ده چې د اساسي قانون تصویب کړی دی. نو په دې لحاظ باندې هغې لیکلي دي چې تر دوه کاله بعد به چې دوه کاله پوره شي لویه جرګه راغواړو او هلته به دا تعدیل د قانون اساسي وړاندې کولو جرګې ته چې هغوی فیصله کړه بیا به دا تعدیل کړو ستا پوست به هم قانوني شي. نو دا یې چې ویلي دي لویه جرګه یې باید راغوښتې وای، اما دوی عملا لویه جرګه په دې نه شي راغوښتلی چې لویه جرګې ترکیب تعریف شوی په دې قانون اساسي کې چې هغه د ولایتي شورا د ولسوالیو د شورا غړي دي او د ولسي جرګې غړي دي. دا ټول خود دوی تر اوسه پورې انتخابات د ولسوالیو نه دی ترسره کړی چې هغه خلک راشي هغه لویه جرګې ترکیب کې شامل شي. او دا ولسي جرګې هم یو کال مخکې میاد پوره و، دا باید بیرته بل انتخابات شوي وای، نوي وکیلان راغلي وای، هغوی باید د لویه جرګه کې اشتراک وکړي. دا چون آسانه نه ده په دې لحاظ کالم دا نه شي عملي کېدل.
د اجرایه ریاست غوښتنې تر لویې جرګې محدودې نه دي. که جرګه راوغوښتل سي آیا ستونزې به هوارې سي؟
که جرګه راوغوښتل شي دا لا معلومه نه ده چې دا جرګه به څه فیصله وکړي. آیا دا تعدیل به جرګه ومني که رد به یې کړي؟ کیدای شي چې تعدیل د اساسي قانون ونه مني او رد یې کړي، بیا له نور رئیس اجرائیه وجود نه لري. خلاص په دې لحاظ دی دا کارونه چې کوي عبدالله دی خطره کوي چې دا اوس راوغواړي دا وکیلان دي او همدا خلک دي دوی پکې ملګري لري په دوی باندې کولی شي تایید یې کړي چې د پوست صدارتي شي او حتی اساسي قانون ټول بدلېږي. دا د پرزیدنشل یا ریاستي اساسي قانون دی د ریاست اجرائیه دپاره چې صدراعظم پوست به باید صدارتي قانون باید
د حکومت دننه اختلافات یو شمیر افغانان اندیشمن کړي دي. د هل لارې تاسو په فکر څه ده؟
د هل لارې دا ده چې د دوه مشران خپل منځو کې سره کینی او اختلافات خپل د مذاکراتو او د سولیزو لارو نه تر حل کی او هم حکومت ته هم ولستا هم پارلمان ته ټول ته ووایي چې موږ څه اختلاف سره نه لرو او که و هم ډېر عادي شی و یو سوی تفاهم و لپاره د دې چې هغوی خپلې لارې بدلې نه کړي. او که فرضاً دوی هر یو ځان ته رسۍ کشوي خو آخر دا رسۍ شلیږي.
د سیاسي چارو کارپو و ډیر صافی و چې د ملي وحدت د حکومت د سیاسي توافقنامې په اړه خپل نظر را سره شریکاوه. له ازادي راډیو سره د تماس نیولو لپاره شمیرې دا دي. زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې آیا لویه جرګه به د افغانستان د ټولو ستونزو حل وي. شمیرې دا دي 0999203530 او 0000225255. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریکولای سي. همدار از اورو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دانه غوري او د هلمند ولایت په درې ولسوالیو کې محاربوي او تصفیوي عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې له مرکز څخه د دانه غوري ته تازه دمې سرتیری هم استول سوي دي. د بغلان د دانه غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته دوه ورځې وړاندې د طالبانو لاستول وېده او په هلمند کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. یو شمیر افغان کارپوهان روانې جګړې د سیمې د استخباراتو لخوا پیل سوې جګړې یادوي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو جګړو وروسته د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغلته وضعیت عادي شي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې د مهال محاربوي عملیات پیل شوي او سیمې ته هم تازه دمې سرتیري استول شوي دي.
همدا اوس د مونږ تازه دمې قوتونه دهنې غوري ته رسیدلې او هلته عملیات شروع شوی ده. اوس زه ویلی سم چې ممکن ده چې پس له یو ساعت یا دو ساعت کې هلته وضعیت تغییر ومومي.
د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته دوه ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولوېده او په هلمند کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د مارجې، ګرمسیر او ناوي ولسوالیو کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تصفیوي عملیات روان دي. دوی وایي په دغو عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هلمند په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري ماینونه ایښودل شوي دي او افغان ځواکونه تصفیوي عملیات په تدریجي ډول مخته وړي. خو یو شمیر افغان کارپوهان د هلمند او بغلان وروستۍ جګړو ته په اشاره وایي د سیمې استخبارات هڅه کوي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته دوام ورکړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان جنگ داخلي د افغانانو جنگ نه ده، دا سپورت کیږي له بیرونه د منطقوي ملکونه د منطقي ملکونه سپورت کیږي. دوی غواړي چې فقط یو ورانه وکي او حاکمیت د حکومت ضعیف وکي، هغه منطقي ته خپل تاثیرات پی باندې وکي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په هلمند کې د پولیسو د 515 بوست زون قومندان ملپاسول محمد حکیم انګار وویل چې نادلی او ناوي په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. خو افغان کارپو جنرال امرالله امن وای افغان حکومت باید په دې اړه خپل اسناد او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي، سو پر پاکستان او د سیمې په هیوادونو فشار راوړي چې په افغانستان کې له ورانکارو فعالیتونو لاس واخلي.
و امریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دانه غوري او د هلمند ولایت په درې ولسوالیو کې محاربوي او تصفیوي عملیات روان دي. په همدې حال کې د زابل والی وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنه دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود شوی دی. بسم الله افغانمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت د خاک افغان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو پر یو قوي مرکز بدله شوی او چې له هماغه ځای خپل فعالیتونه تنظیموي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کڅام د جنوبي ولایت زابل څخه ډیر وخت د مخامخ جګړو په اړه څه نه ویل کیږي، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د زابل په اکثره ولسوالیو کې وسلوال مخالفین موجود دي. د زابل والی بسم الله افغان مل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د خاک افغان ولسوالی د وسلوال مخالفینو چې فکر کیږي د داعش جنګیالي دي په اکمالاتي مرکز بدل شوی ده.
هم د ځینو ادارو شبکو څخه معلومات راغلي دي، خو دقیق نه دي، البته مستند نه دي، اما اصطلاح سته، اوازې سته، انګېزې سته. موږ ولسوالۍ لرو، خاکي افغان په هم چې هغه ولسوالۍ بېخي د دیارلس کاله د مخالفینو په لاس کې ده او هغه یو سنګر دی او دغه ځای نه اکمالات کوي، دغه ځای نه تارکات کوي، تجهیزات هغه ځای کېږي، هغه قرارګاوې دي، هغه آرامګاه ده، تجمو مرکز دی. په ډېرو ولسوالیو کې زموږ دا مشکلات سته، یوازې د ولسوالۍ تر تعمیرو پورې زموږ امنیت محدود دی.
ښاغلی افغان ملک، که څه هم په اکثره ولسوالیو کې تحرکات تاییدوي، خو وایي چې افغان حکومت یې په وړاندې په وخت اقدامات هم کړي دي. زابل د افغانستان په جنوب کې د پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی چې د چارواکو په وینا ډېری دغه جنګیالي په نوموړي ولایت کې له پاکستان او ګاونډي ولایت اورزګان څخه اورغلي دي. په زابل کې له دې وړاندې تیر کال هغه وخت د داعش حضور ثابت شو چې دې ډلې ملکیان وتښتول او بیا یې د دوی له جملې اووه کسان ووژل. د افغانستان د ملي امنیت شورا شورا دفتر وای چې د زابل په خاصو سیمو کې داسې تحرکات نه دی لیدل شوی. د دغه شورا وایان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د دښمن له لیدو سره سم افغان ځواکونه د دوی د زپلو اقدام کوي.
زابل یو دغه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د دښمن تحرکاتو تر لیدل کېدو وروسته هلته د دښمن تحرکات ځپل کېږي. په آینده کې هم په خاصو سیمو کې دغسې تحرکات چې البته تر اوسه نه دي ملاحظه شوي بدون د شکه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په قوت سره له منځه یوسي.
له دې وړاندې د زابل ولایتي شورا مشر عطا محمد حق بیان ویلي چې په خاک افغان کې داعش جنګیالي راټول شوي کوم چې د پیسو او اکمالاتو پراخ امکانات لري. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن بیا په دې باور دی چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په وړاندې عملیاتو ممکن دا ډله جنوب ته په تګ مجبوره کړې وي، خو وایي دا نه شي تاییدولی چې دوی به زابل یا هم بل خواته تللي وي.
اوس ځو هلمند ته او اورو چې د هلمند جګړه پاکستانی جنرالان رهبری کوي او کنه. د هلمند والی څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د 14 ولایتونو وسلوال راټول سوي او غواړي د هلمند مرکزی او جنوبی 15 ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. په دې اړه زموږ همکار حال راکوي.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې د هلمند څخه د زرګونو بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته ټولې امنیتي چارې په یوازې سره افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، نو ډېر ژر د دې ولایت په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنګین کې درنې نښتې پیل شوې او ګڼ شمېر وسلوالو په سروانکلا کې د افغان ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او په بیخي لنډه موده کې د جګړې سنګرونه د سنګین تر مرکز او بازار پرې ورسول. په دې ډلیزو او شدیدو جنگونو کې د وسلوالو د یوې نوې ډلې سری کیتی د ګډون خبر ورکول شو. سره له دې چې طالبان یې نه مني، خو افغان ځواکونه او مقامات د دې ډلې په ترکیب کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبرونه ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت ارشد مین عبدالرحمن رحمان وای د هلمند په اوسنیو جنگونو کې د همسایه هیوادونو پوځي کسان د کورنیو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په ضد جنګیږي. شاغل رحمان کته هم د کوم همسایه واد نوم یاد نکړ او د بهرنیو جنگیالیو د هویت پاړه ډیر معلومات ور نکړل، خو ویل اکثره د افغان ځواکونو په دیورستو یو هوایي او ځکنی بردون کې وژل سوي دي.
د افغانستان ټول د کونان چې دی به بنیاد چینه او تمیلون کې تغذیه کول کې او تربیه کول کې زیړمخي او تورمخي همسایه ګان دي مونږه زیړمخي ام پی زنه او تورمخي ام پی زنه پرادو الفاظو هغه قوتونه چې په هلمند کې د تاسو د امنیتي ځواکونو او د خلکو د ملي شتمنیو د خلکو د امنیت خرابولو لپاره جنګیږي، هغه قوتونه دي چې دواړو ملکونو د خپل ملک د باندې په نورو ځای کې لوګو استفاده کړې ده، لیکن د دوی دغه متحرک او خاص ځواکونه چې د هلمند د وضع د خرابولو او د خپلو شومو اهدافو لپاره لګلي دي، د تاسو امنیتي ځواکونو دغو هغه تحرک په دغه وروستیو دواونو کې ځینې اخیستی ده.
د سری کیتی درامست کې دوسر د هلمند لسکلینې جګړې بل رنگ واخیستې او دومره شدید سوچې بل وخت ساری نه دی لیدل سوی. سره دی چې د غډلې د شمالي ولسوالیو ډېری مهمې سیمې تر خپل ولکلندرې وستلې دي او افغان ځواکونه ته درن تر فاتو مړولي، خو ولکېږي د 2015 میلادي کال په اولو میاشتو کې هغه محل سره کې ته څنګه څه د منځو لاړ چې مشران او خپل دي کیتی غړي د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې او یا د بهرنیو ځواکونو تر سخت او وای بردون لاندې راغله. کله چې دروان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دې ولایت په جنوب کې خانشین ولسوالۍ دوهم ځل لپاره سکوت وکړ، د خانشین امنیه قمندان روف خان هغه مهال ازادي راډیو ټول په دې برید کې لسګونه د پاکستان د پوځ رینجر ځواکونو برخه درلودل او په بهرنیو ژبو یې هغه ډله وسلوال رهبري کول چې د افغان ځواکونو په ضد یې په ډېرې چټکۍ سره عمل کوي. روف خان وویل د بهرنیو جنګیالیو دغه ډله په ډېرو عصري او درنو وسلو سنبال وي. د روان میلادی کال د اگست په دریم او څلورم نیټه په نادالی کې سخت جګړې چې په لږ وخت کې د ولسوالۍ تر مرکز او چنجر سیمه پورې ورسېدلې. ویل کېږي د همدې وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېدلې. کله چې وسلوالو د نادالی ولسوالۍ په مرکز او په شمال لویدیځ کې په چنجر کې جګړو ته شدت ورکړ او د چنجر او زرغون کلي څخه یې لشکرګاه ښار تهدید کړ. په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو رئیس تورن جنرال محمد معین فکر د هلمند د والي حیات الله حیات سره په یو ګډه خبرې ناست کې ول د افغانستان د څوارلس ولایتونو وسلوال راټول شوي دي او غواړي چې د هلمند 15 ولسوالۍ خانشین، ګرمسیر، ناوه، نادالی او مرجې ته سکوت ورکړي. هغه په دې ډله کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره هم تایید کړه.
دشمن نه تنها چې د څوارلس ولایتونو تشکیلي وظیفوي د جمع کړی، بلکې هغه د خپلو بادارانو خاص مشاورین او خاص نمائندگان هم ورسره دي. د دشمن په سپوبو کې تاسو بل ورځ خبر نه یې چې څلور نفره جنرالان یو مملکت پکې د منځه ولاړه، خبر نه یې چې پرون هم دوه نفره یو جنرال او یو ډګروال پکې د منځه تللی. په دې خو باید تاسو خبر وی، لیندې سیمې خلک یې. نو په دې اساس باندې ما کوم خارجي ځواک نه دی، او تر وخته ما خپل کومندویان غوښتي دي. ما یو ځواک ته د جګړې نه یو څو دقیقې ستړی کېږي، بل ځواک زه وارد دی هغه کوم، هغه ټول دی وسلوال پوځ ځواک دی. وسلوال پوځ ځواک دی د څوارلسو ولایتو نه چیرې جمعي او په سلهاوو چې مري. نو په دې کې تاسو خپل فکر وکړئ چې تعداد به ډېر زیات وي.
د هلمند مسؤلینو په بېلابېلو وختونو کې د یو شمېر مشخصو ځانمرګو بریدونو طرحان بهرنیان په خاص ډول د پاکستان د پوځ جنرالان بللي دي.
د افغانستان پر وخت د مازیګر 4:30 بجې سوې. تاسو ازادي راډیو اوري. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د وروستیو راپورت سوي شخړو د هواري په هدف د حکومت پر سیاسي تفاهم لیک بیا غور کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو ټینګار وکړ. د بدغی سیمه ییز چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له 500 ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 500 نور ټپیان شوي دي. د امریکا نړیواله پراختی اداره USAID وایي چې تر راتلونکو نږدې 2 میاشتو به د کجکی د بند دریم توربین هم فعال شي. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پاولز په سوریه کې هوایي عملی کړی او د لومړي ځل لپاره یې هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. ترکی څارنوالانو د جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولن په وړاندې د تورونو 2520 صفحې دوسیه جوړه کړې ده. د ایران امنیتي ځواکونو ادعا کوي چې په دغه هیواد کې درې تنه چې دوی یې سنی یاغیان بولي وژلي دي. او چین د نړۍ په کچه لومړنی تر ټولو لوی مخابراتي سټلایټ فضا ته واستوه، او دا هغه ټکنالوژي ده چې په بشپړه توګه د مکالمو د خوندیتوب ژمنه کوي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وپاڼه ولولي. زموږ پته ده azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سحرګل امیرزی معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې نن د مونی هنګانو ټیم د بوست ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې په سر کې د بوس ټیم د بیټنګ پریکړه وکړه، او په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره سیال ټیم ته 130 منډو هدف وټاکه. د ښاغلي هوتک په خبره د مونی هنګانو ټیم وکړه شول چې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف په 15 اورونو کې پوره او لوبه وګټي. د یو بل خبر له مخې د کونړ ولایت د کرکټ بورډ مسؤلین په یاد ولایت کې د یو معیاري سټډیم د جوړېدو خبره کوي. د کونړ د کرکټ بورډ مسؤل صبغت الله حمید ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیم په نړیوالو معیارونو سره جوړ شوی دی، او په یو وخت کې د سلګونو سیلانیانو ظرفیت لري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې لڅړن وروسته د ورزش قانون بیا د بدني روزنې ریاست ته لیږل دی. دغه کمیټې سرپرست محمد انیف نن ازادي راډیو ته ویل چې د کار په قانون 15 ورځې و کمیسون کار وکړ، او د بدني روزنې ریاست ته څلور مخیز وړاندیز وړاندې کړ. نوموړي زیاته کړه چې د اولمپیک ملي کمیټې غوښتنه د بدني روزنې ریاست څخه دا ده چې د ورزش د اوسنۍ وستونزو لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د لومړي ځل لپاره د 1995 لمریز کال د سنبلې په 23 د ورزش قانون ترتیب کړ. او د اروپا د غورلیک سیالۍ په لړ کې نن شپه د مانچستر سیټي او ستاو بوخار ټیمونه سره لوبه کوي. د اروپا د فوټبال فدراسیون لمخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت 1:15 د نېشنل ارینا په میدان کې پیلېږي. د مانچستر سیټي ټیم وتلی لوبغاړی یا توري د دغو سیالیو د ترسره کولو لپاره رومانیا ته نه دی تللی. په بوخارس کې د مانچستر سیټي ټیم نوی روزونکی پیپ ګاردیولا نن په یو کانفرنس کې وویل چې یا خپل تمرینات کوي خو په دغه سیالیو کې ورته ضرورت نشته. د اروپا د غورالیک سیالۍ هر کال د بیلابیلو هیوادونو څخه د څلورو ټیمونو په ګډون سره ترسره کیږي چې تیر کال هسپانیې ټیم بارسلونا دغه لوبه وګټله.
د افغانستان او نړۍ د ورزشي تحولاتو په اړه مو له ازادي راډیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو: د کجکی پر بند د یو اس ایډ د امریکا نړیواله پراختیايي اداره دریم توربین د نصبولو لپاره مرسته کوي.
Installation of the third turbine generator at Kajaki Dam hydropower plant is part of a major effort to improve supply of affordable renewable power in Kandahar and Helmand.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجلې په دې برخه کې له ازادي رادیو سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ځانګړي مرکه لرو او ریدلې ماهروي.
دا باید په تمام مرافات سی خود قانون اساسی د بدلون د پاره د تعلیل د پاره افغانستان د جرګو انانه لري.
بله،
د افغانستان ملي عنعنوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو اس ایډ د کجکی پر بند دریم توربین د نصبولو لپاره مرسته کوي. د یو اس ای آی ډی د بنسټیزو چارو مسؤل جرمی کارو د نن خبریالانو ته وویل چې له امنیتي ننګونو سره سره د دغې پروژې عملي کېدو ته خوشبینه دی. د افغانستان برېښنا شرکت هم وایي چې د کجکی بند د دریم توربین په فعالېدو سره به په کندهار او هلمند کې زرګونه کورنۍ له برېښنا برخمنې سي. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
USAID د امریکا نړیوال پراختیايي اداره وایي چې تر راتلونکو نږدې دو میاشتو به د کجکی د بند دریم توربین په فعالیت پیل وکړي. په کابل کې د دغه ادارې د بنسټیزو چارو مسؤل جرمای کرو خبریالانو ته د سیشن به پورز ویل چې د دغه توربین په فعالیدو سره به د کندهار او هلمند د خلکو لپاره زیاته برېښنا برابر شي.
Installation of the third turbine generator at Kajaki Dam.
دوی وایي د کجکی بند د دریم توربین نصبول د کندهار او هلمند لپاره د ارزانه او د تجدید وړ برېښنا د برابرولو د هڅو یو برخه ده. موږ هم درز د افغانستان برېښنا شرکت سره مرسته کوو چې فرعي لینونه تکمیل او پخواني توربینونه هم ورغوي. نوموړی وایي چې دغه پروژې نږدې دوه میاشتې وخت نیسي او د امنیتي خنډونو د لرې کولو په تړاو به د افغان حکومت له مشورې سره سم پر مخ ولاړ سي. د یو اس ای آی ډی د معلوماتو له مخې دغه پروژه 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت لري چې په 2013 کال کې د جوړېدو تړون د افغانستان برېښنا شرکت سره سوی و. دغه توربین په کال 2008 میلادي کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې هلمند ته راانتقال سو. د کجکی بند مخکینی دوه توربینونه هم په 1915 میلادي کال کې د امریکا د دولت لخوا جوړ سوی و چې د دریم توربین په نصبولو سره به په دغه بند کې د برېښنا د تولید کچه له 3.5 میګاواټ څخه 1.5 میګاواټ ته لوړه سي. افغان حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کجکی بند د پراختیا تړون له یوه ترکی امریکایي شرکت سره لاسلیک کړ چې ورسره به تر راتلونکو درو کلونو د دغه بند د برېښنا تولید تر 100 میګاواټ ورسېږي. د دې تر څنګ د سلما یا افغان هند د دوستۍ بند پرانستل، د فراه د بخش آباد د بند تړون، د میدان وردګو د چک برېښنا کوټ د رغولو تړون د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره له وروستیو مهمو اقداماتو څخه دي. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري وایي د کجکی بند دریم توربین د ظرفیت لري چې زرګونه کورونې ته په هلمند او کندهار کې برېښنا ورسوي.
وختي کې توربین سوم فعالیت خودش رو میکنه.
کله چې دریم توربین هم فعال سي نو کومه تخمینی محاسبه چې موږ لرو لا 3.5 میګاواټ برېښنا سره موږ 3 تر 9 زره کورونې ته برېښنا رسولای شو. خو ښاغلی دلاوري د هلمند نامنی او په ځینو مواردو کې د مخالفینو لاسته د برښنا د اوایدو رسیدل د کجکی د برښنا په برخه کې لاساسي ستونزو څخه یادوي. برښنا شرکت وایي د محل د افغانستان 10% وګړي برښنا ته لاسرسی لري، چې 80% دغه برښنا وردتی ده. د چارو کارپو متی الله خروټی وایي د برښنا د تولید پر کورنۍ سرچینو پانګونه به افغانستان په خپلو پښو ودروي او دا به د خلکو د ژوند د شوالي لپاره یو ګټور اقدام وي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د بلوچستان شخړو ته په اشاره وویل چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د اسلام آباد د ستراتیژي له بدلېدو سره سمېدای سي، او دا خبرې بې بنسټ دي چې په دې پیښو کې کابل یا نوی ډیلی لاس لري. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر وایي چې د پاکستان له جوړېدو وروسته کله هم د بلوچستان حالات دومره کړکېچن سوي نه وو. د حضرت عمر زاخلوال او حسین حقانی د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
پاکستان ډیر کله د بلوچستان یالت په ناکراریو کې هند ملامتوي، او د اګست په اتمه چې په کوټه کې د روغتون مخې ته کومه چاودنه وشوه او تر اویا ډیر کسان پکې ووژل شول، په هغې کې هم یو شمېر پاکستانیانو دا تور پورې کړ چې په دې پیښه کې هند او افغانستان لاس لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال دا تورونه بې بنسټ وبلل او ازادي راډیو ته یې وویل
هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګوري او دا پښتنه وګي چې ایا زما پالیسی یا زما کومه تګلاره یې په دې کې د څه نواقص د څه شان شته چې دغه اوسنی وضعیت ته د لارې برابر کړو سي. حقیقت دا دی چې په دې سیمه کې تروریزم شته. دا تروریزم کوم وصل هغه او دغه ملامت کوو نو یو زیاته برخه دی باید خپل پالیسی باندې وچو. فرض کړه د هندستان خو شهري خودل د سادهګي نشي ګرځیدې، افغانستان کې نشي ګرځیدې، نو چې راځي او فرض کړه هغه دا کار کوي نو د زمينه چا برابر.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم په یو ډول دا تور ردوي چې د بلوچستان په ناکراریو کې دي کابل یا نوې ډیلی لاس لرلی وي. حسین حقانی اتلانتیک مجلې ته په یو مرکه کې چې تازه خبره شوې ده ویلي دي چې بلوچانو له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د دولت پر ضد وسلوال هڅه پیل کړې ده، او د هڅې هر وخت په ټیټه کچه وي چې کله ناکله اسلام آباد پر دې ناکراریو افغانستان ملامتوي او کله هم هند تورنوي، خو کله هم پاکستان نه دی توانېدلی چې دا تورونه ثابت کړي. بل لور ته هند وایي چې بلوچان له دوی څخه د ملاتړ هیله لري. د اګست په 15مه د هند د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د دغه هیواد سریاعظم نریندرا مودي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې له خلکو سره بېرحمانه چلند کوي. مودي زیاته کړه چې دی پر دې ویاړي چې د بلوچستان، کشمیر او د ګلګت د سیمو خلکو سترګې هند ته وراړولې دي او له هند د همکارۍ تمه لري. اتلانتیک خبرونه لیکي چې دا ګرانه ده چې په بلوچستان کې د پیښو بې پری راپور نه وړاندې شي، ځکه چې هلته خبریالان لږ دي او دا پیښې پخوانی ریشې لري. د 1900 میلادي کلونو په ترڅ کې 15 کاله په بلوچستان کې بیلتون غشتونکو وسلوالو مبارزه وکړه چې په دې جګړو کې تر 8000 ډیر کسان ووژل شول او بیا د هڅې وځپل شوې. اتلانتیک خبرونه لیکي چې د بلوچستان اوسنۍ ناکراری سخت دي. هلته د سړک پر غاړو مړی پراته وي، ډلې یې قبرونه موندل شوي، امنیتي ځواکونو د بلوچانو مشان وژلي، او د بشري حقونو ډلې وایي چې تر 1000 ډیر کسان په تیرې یوې لسیزې کې په بلوچستان کې ورک شوي دي. د حسین حقانی په باور د بلوچستان لویه برخه د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه ده، او د بلوچستان منتخب حکومت هم داسې انتخاب شوی دی چې بلوچ ګوندونو په انتخاباتو کې برخه وانخیسته.
و امور دل چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر د بلوچستان شخړو ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د اسلام آباد د ستراتیژي له بدلېدو سره سمېدای سي. په پاکستان کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازي حضرت عمر زاخلوال پرون کوټه شهر ته تللی وو، او هلته په ورستي ځانوژن کې برید کې د وژل شوی مدافع وکیلانو له کورنیو سره وکتل او هغوی ته یې تسلیت وړاندې کړ. د همداراز په کوټه کې له شمیر چارواکو سره هم وکتل. ښاغلی زاخلوال د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. په دې اړه له ښاغلي عمر زاخلوال سره برکوال میاخیل مرکه کړې او په سر کې د هغو تورونو په اړه پوښتنه کړې چې د وایي د کوټې په وروستي برید کې شاید د بهرنیانو لاس وي.
ګورئ، رسمي البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د کوم منبع نه دی اورېدلی. په فردي شکل باندې که څوک دغسې غیر مسؤوله اراګانې کوي چې ګواکې افغانستان دې پکې لاس ولري، هغه هم د پښتنو په وژلو کې، نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شی نشي کېدی. افغانستان چې پخپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کېږي، هغه به کله روا وبولي؟ خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغسې وضعیت. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګوري او دا پښتنه وګي چې ایا زما پالیسي یا زما کومه تګلاره په دې کې د سنواقیس د شان شته چې د اوسنی وضعیت ته د لار برابر کړو سی کې دې شي چې ځین سوالونه ځوابونه حل ته پیدا کی
په تیر 15 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګری لامل د غدواړو هوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو خپل ژوند بایللی دی او د غدواړو هوادونو په وار وار دا تعهد کړی دی چې د ترهګری د ځپلو لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي خو بیا هم ترهګری لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده څه فکر کوئ چې د ترهګری د ځپلو په مخ کې خنډ څه دی
لوی ترین مسله ګوري یو صادقانه او سازنده تګلاره ده او دا ګڼل چې کچېرې د یو ملک خصوصا چې دومره سره نږدې وي ملي ګټې قطن په دې کې نشي ترلاسه کېدی چې بل ملک دې ودردېږي د افغانستان درد بالاخره دا د پاکستان درد کېدی شي او د پاکستان درد بالاخره د افغانستان درد کېدی شي دا نن یې مونږ وینو نن که په کوټه کې دغه ستروستي حملات کېږي یا په پېښور کېږي یا په هر بل ګوټ کې چې کېږي دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته دا په دې خاطر باندې چې دغه یو سیمه ده نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وخت کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو بد نشته وخت کې چې مسله د تهدید راغله نن مونږ ته زیات به مونږ ته یې مګر یو څه دا اور دی نو ور تفت لري دا په څیر کې لري په څیر کې الوزي دې خوا ته رالوزي یا خوا ته تفت یې رالوزي داسې شی چې مونږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي
په پاکستان کې مو د افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال خبري اوریدلې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د پښتو خبري سات په دې برخه کې له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره ځانګړې مرکه خبريږي مرکه په ګډه اورو
رئیس صاحب ډیره مننه چې د مرکه وخت مو راکو که څه هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې د خپل منځو اختلافاتو سره مخ وو ما اوس په دې وروستیو کې دواړو مشرانو په علني توګه د یو بل په خلاف باندې ځینې څرګندونې وکړې چې ژورې اندېښنې په هیواد کې زیږولې دي د نظام د بقا په برخه کې او د خپل حکومت د بقا په برخه کې تاسو دغه اختلافاتو ته په څه ډول ګورئ
د تاسف خبره ده هیله به دا ده چې دا دواړه مشران یو د بل سره همکار اوسېږي او هغه ژمنې چې د افغانستان ولس ته ورکړې دي پر هغو ژمنو باندې عمل وکړي او که دوی داسې وکړي او خپلو ژمنو باندې عمل وکړي نو موږ په تمام معنا له مخ شو سره همکار او ملاتړ وو بیا به موږ سره ملاتړ یو خرزو به دا ده چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه ژمنې چې د افغانستان د ولس سره کړي دي هغوی باندې عمل وکړي او پرې ودرېږي
ستاسو په اند که چېرته دا اختلافات دوام وکړي بیا تاسو د نظام راتلونکی په څه ډول ګورئ
نظام به صدمه ونه ویني نظام باید پاتې شي د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوی قانون اساسي ده او دا باید په تمام معنا پاتې شي خو د قانون اساسي د بدلون لپاره د تعدیل لپاره افغانستان د جرګو عنعنه لري د افغانستان ملي عنعنوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني او په هغه باندې موږ خپل نوی سیاسي ژوند بنا کړي څه چې پیښه ده په افغانستان کې دا مشکلات چې اوس موږ لرو طبعا چې یوه برخه د دې مشکلاتو یوه حصه د دې مشکلاتو به زموږ خپل وي او په ځینو موارد کې به ځیر نه وو دقت به نه کړي چې دا مشکلات را پیښ شي خو عمده برخه د دې مشکلاتو د پردو د اهدافو د وجې ده هغه مرامو د وجې ده چې په دې سیمه یا په دې خاوره کې لري خو موږ افغانان باید چې په اتحاد او اتفاق لکه څنګه چې همیشه مو د مشکلاتو په وخت کې یو د بل لاس سره وکړي سره به توجه وشي زموږ د فعلي حکومت مشران د افغانستان ولس موږ ټول او دا خاوره د دې مشکلاتو څخه راوباسو او ان شاء الله نجات ورکړو
حکومت وحدت ملی به اساس یک توافق سیاسي بین دو تیم ایجاد شد به اساس توافق سیاسي حکومت وحدت ملی رهبران از اینا مکلف بودن که دو سال از عمر حکومتشان باید لوی جرگه قانون اساسی خواسته شوه تا تعدیلات در قانون اساسی به و پست ریاست اجرایه شکل قانونی خود بگیره تا به حال چیز پیشرفت در این زمینه دیده نمیشه اگر چنین کار نشه موقف شما دو رابطه دو زمینه چه خواهد باشه
توافق سیاسی که بین دو برادر شد باعث ایجاد حکومت شد که نانا میشه حکومت وحدت ملی ماند مراسم تحلیف را که من انجام دادم و به حکومت جدید و برای جمهور سپردم و اعلان کمیسیون انتخابات که در نتیجه توافق به مردم ارائه شد صورت گرفت امیدواری ما این است که حکومت فعلی قسمی که قبلا عرض کردم برتان به تمام وعده هایی که به مردم افغانستان دادن عمل کنن خصوصا خواستن لوی جرگه یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود بزرگترین فرصت دایر شد تا مردم افغانستان بین خود جمع شوند و در مورد آینده خود، در مورد قانون اساسی خود و در مورد مشروعیت حکومت فیصله خود بکنند.
در صورت حکومت وحدت ملی نخواهد لوی جرگ را تدوین کنند، در صورت موقف شما
طبعا که باعث مشکلات به خاک ما میشه، طبعا که باعث از این میشه که نارضایتی ها زیاد شد، طبعا باعث شکست ریخت های میشه که قبلا عالم داریم دیده میریم که مشکلات ایجاد شده و آرزوهایی که مردم داشتن به او آرزوها مردم میخوان برسن. پس به تمام مانا خواهش ما توصیه برادرانه ما به اینا ایست که به زودترین فرصت به زمان معینیش که ختم دو سال یا در ظرف دو سال قرارداد که اینا بین خود کردن لوی جرگه خواسته شد. اگر لوی جرگه قانون اساسی رو نمیتونن ما مشکلات درک میکنیم، پروا نداره. ما نهاد به نام لوی جرگه عنانوی افغانستان داریم که رسم دیرینه ملت افغانستان است و در مشکلات عظیم وطن این جرگه با هم یک جا شدن و با راه نجات به افغانستان پیدا کردن. ما مطمئن استم که جرگه عنانوی نتانه ای که مشروعیت نظام دوباره تایید خواهد کرد و تجدید خواهد کرد، بلکه راه بیرون رفت از این مشکلات فعلی را پیدا خواهد کرد و به نفع حکومت و به نفع هر دو برادر ما که براس امور هستند امروز و به نفع ملت افغانستان خواهد بود.
مننه. لایوی خواه ملی وحدت حکومت در خپل منځ و اختلافات و نظوری گی ورته وخت په هیواد کې ځینې خوځښتونه دي. نیویورک ټایمز په دروسته کې یو مقاله خبره کړې ده، تر ډیره پورې د دغه خوځښتونو شاته ستاسو لاس خودل شوی دی چې تاسو ګوکه تر تحرکات هڅوي او مشکلات
جوړوي. بدبختانه چې دغه چل زما نه زده چې دا تحرکات وکړم، نه په حزب جوړولو کې استعداد لرم نه په داسې حرکات استعداد لرم. دا زما نه.
یک موضوع دیگره کې نیویورک ټایمز په وی اشاره کړه است که شما هنوز هم من هست یک رهبر برحال عمل میکنین، همه روزه دید و بازدید دارین و مقامات پیشین و فعلی و بعضا روابط مستقیم با بعضی از کشورها دارین. تحلیل روزنامه ای بوده که همچو عمل میتونه که حکومت وحدت ملی را تضعیف کنه.
نخیر ابدا نی. به تمام را به تعیید حکومت هستیم، میخواییم که اینا کار خود پیش ببرن و به درستی پیش ببرن و در چوکات قانون اساسی پیش ببرن و به اساس مشروعیت قانونی و سیاسی و مردمی پیش ببرن. پشتیبانشان هستیم. البته آرزو داریم که وعده های را کردن کسی قبلا نرس کردم با اونا عمل کنن و زودتر عمل کنن تا با مشکلات کشور مواجه نشوه و استقلالت و حاکمیت ملی خاک ما را و وطن ما را نگهداری کنن. دید بازدید ما با مردم کدام هدف مشخصه برای که یک تحریک ایجاد کنم و یا صحنه دیگری برای حکومت داری دینجا ایجاد کنم نیست. بارزی که باز نشسته شدم و به این خانه آمدم، مراجع مردم افغانستان زیادتر شد و خوشحال هستم از این. طبعا کشورهای خارجی هم با ما به تماس هستن، نشست و برخاست داریم. 14 سال حکومت کردیم در یک شرایط بسیار مشکل افغانستان و یک سلسله را ایجاد کردیم از هویت و از شناخت ملی افغانستان با کشورهای بیرونی. هنوزم به دلچسپی دارن و تماس بگیرن. پس چی نیست؟ یعنی ایجاد کدام فضای دیگی سیاسی نیست، یک پروسه عادی و طبیعی زندگی روزمره است و در پشتیبانی به صلح و امنیت و خوشبختی ملت افغانستان و حکومت فعلی است.
که واسه رئیس بحث لکنه پراخ حکومت ملی وحدت حکومت د پیل رئیس ځان ته ځینې اهداف کې خودل چې هغه د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې به دوی سره قم عمل کوي، د صلح پروسه به سره هم ته مخته بیایي او سیمه ایزو هیوادونو سره د همکارۍ د رامنځته کولو لپاره به دوی دریو اجماعو ته اشاره وکړه، چې یو ملي اجماع وي، یو به سیمه ایزه اجماع وي او یو به نړیواله اجماع وي. په دې ارتباط باندې د ملي وحدت حکومت هڅې څنګه بولي؟ آیا دوی توانېدلی دی چې ملي اجماع رامنځته کړي د دغه ستونزو د حوالې لپاره؟
اخو متاسفانه کوای خدا مشکلات مو نه درلود، هغه نست. په همدغه وجه باید چې لوی جرګه راغوښتل شي، که د قانون اساسي جرګه نه شي راغوښتل کېدای، چې نهادونه نشته او تشکیلات یې نشته، نو باید چې د افغانستان عنعنوي لوی جرګه راغوښتل شي چې پر دې توافق راسي او اجماع راسي. مثلا د امریکې پر بمباریو چې ما بندې کړې او په ډېر زحمت مې بندې کړې، په ډېره خواري مې بندې کړې، امریکې ټوله هڅه وکړه چې ما برنامه کړي او ما کمزوري او پرې مې نه ږدي چې دا غوښتنه زه امریکا خو ومه کړې. مثلا د بندیخانو دوباره پر لاس ورکول امریکایان ته، موږ د امریکې د حضور په افغانستان کې مخالف نه یو، که د یادې غواړي ودې غواړي، خو داسې نه چې د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې وي، د افغانستان خاوره تر پښو لاندې وي، د افغانستان ورځ تر بمباریو لاندې وي، او د امریکې حضور یا په بله معنا د امریکې د حضور د توجیه لپاره جنګ ته لمن ووهل سي. د دې زه شدید مخالف یم. ما د حکومت مشرانو ته ویلي چې دا باید پرې نه ږدي. بل وینو په ښکاره په افغانستان کې افغانان یو د بل وژل کېږي او نفرت خپرول کېږي، د طالب په نامه او د غیر طالب په نامه. دا څوک چې مري که زموږ عسکر دي که زموږ ملي پولیس دي که زموږ امنیت ملي دي که زموږ عام ولس دی او که طالب دی ټول افغانان دي موږ یو د بل سره وژنو او بیا افتخار وکړو په سیمه کې د بهترینو رابطو طرفدار یم خو د هغه افغانستان د رابطو طرفدار لکه ما چې ورپېښو دوی ته یو باعزت افغانستان چې د همسایانو په مقابل کې سیال وو او په عزت ولاړ وو
سیمه ییزې اجماع ته او دا د ګاونډیو هیوادونو د سیمه هیوادونو سره د همکاریو مسله به لږ برو سره شو تاسو په هیواد کې دننه د تروریزم په خلاف روانې جګړې په ارتباط باندې ځینې ملحوظات درلودل
شدید ملحوظات د خلکو کورو ته د شپې ورتګ او بیول او د سولې مخالفت کول
نو د امریکا د ولسمشر روسي پر پریکړه ته په څه ډول کولای چې یو څه بیرته خپل ځواکونو ته صلاحیت ورکړو چې د طالبانو او القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي
مطلق مخالف شدید مخالف ثابت چې زموږ په خاوره کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نشي کولای جنگ او زور د حل لار وای خو دا دیرش کاله جنگ باید د حل لار پیدا شي وای د امریکا د حضور مخالف نه یم خو د امریکا د اعمالو په افغانستان کې په شدت مخالف امریکا باید په افغانستان کې بمباري ونه کړي امریکا د افغانستان په سیاسي امور کې مداخله نه کړي زموږ د انتخاباتو ورانۍ ټول د امریکا د مداخلې او د امریکا د اهداف د مهارت دا باید ونه کړي نور مخالفت نور سره دوستی ورسره وکړو
پس به نظر شما چی بدیل وجود داره تا افغانستان بتونه با تحرکات جدید مخالفین که طالبا داعش و القاعده هم
پس درست درست اگر این جنگ فعلی بین طالب و بین دولت مسئله داخلی ماست جنگ بین دو افغان است یعنی هیچ خارجی کمک کردن نمیتونه دامن زره میتونن که میزنن دامن ولی حل آوردن نمیتونه ختم کردن نمیتونه این تنها افغان ها ختم کردن که هر دو جانب هم طالب و هم ما در دولت افغانستان و مردم ما فیصله کنیم که ما به عزم خود و به اقدام خود این موضوع را حل میکنیم و بهترین راهش مذاکره است ولی اگر این موضوع حقیقتا جنگ علیه تروریسم است جنگ علیه افراطیت است پس ثابت شد که امریکا به تنهایی خود و از راه اعمال خود که مرتکب میشه نمیتونه که به تروریسم و به جنگ خاتمه بده بلکه افراطیت و تشدد و کشتن مردم توسط افراطیت روز به روز زیادتر شده میره در اینجا پس لازم است که امریکا با کشورهای بزرگ جهان که اکثریتشون در منطقه ماست روس، چین، هند و همسایه ها ما بشینه و مشکل خود عرض کنه و از اونا طلب همکاری کنه و از راه یک همکاری صمیمی و صادقانه مشکل تروریسم حل کنه در صورت حل میشه
قبلا شما فرموده بودید که کلی صلح در افغانستان نزد امریکا و پاکستان است
بالکل است
وقتی میگن که مشکل جنگ با طالبان این مسئله داخلی خود ماست
اگر است
بله
اگر داخلی است پس خارجی دینجا کار کردن میتونه خود ما باید با این مسئله حل پیدا کنیم و از راه مذاکره اگر بیرونی است امریکا به تنهایی خود نتونست که این موضوع رو حل کنه بلکه زیادتر شد لحاظا با کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ باید صحبت شد بدون شک که جنگ در افغانستان و عدم صلح در افغانستان نتیجه اعمال امریکا و پاکستان است و نتیجه خواسته های این دو کشور است و تا زمان با این مشکل می باشیم که اینا به خواسته های خود نرسیده باشند و یا پلانشان و برنامهشان تطبیق نشد.
در سول پروسه کسی هم ستاسو در حکومت به محل شروش و او بیر زیاد حل زلیم شوید خود پاکستان نه همکاری پده برخه که او کلا کلا دومخ سیاست ها غصه وشه در پروسه بیاگل ناکامی سر مخامخ کرده ملی وحدت حکومت هم در پروسه تا دوام مرکلو او بالاخر دومخ برخلیک سر مخامخ شل شه ستاسو حکومت سر مخامخ شد وسنی ولس مشر دغه ستونزه د حواری لپاره د سیمه ایز اجماع په نامه یو هڅه پیل کړه ده دغه هلې ځلې ستاسو په نظر باندې څومره کولی شي پاکستان مجبور کی سو هغه طالب مشران چې حل ته دي د سولې خبرو ته کېنه او بل اخر د سولې په پروسه کې دي مومد واقع شي
د دې هلې ځلې تایید کوم او شکر دي د سیمه ایز هماهنګي او همکاري راولل او ایجادول او داسې فضا مساعدول ډیر ښه خبر د پاکستان سره د ډیر شو ډیر نیک او لایق طرفدار د پاکستان ملت د افغانستان ډېر نږدې دوست ملت دی موږ لکه دوګانه ورونه خو د پاکستان حکومت متاسفانه ډېره موقع د لاسه ورکړې په داسې فرصت کال کې هیله مې دا ده چې دا موقع نور د لاسه ورنه کړي او ژر تر ژره د افغانستان سره پر یو ډېر حقیقي واقعي بینانه بنا د دوستۍ او د رابطو د جوړولو اقدام وکړي
دا کوم فشارونه چې په پاکستان باندې وس محل موجود دي، امریکا په اخره ویل چې د حقانی شبکې په خلاف باندې دی عمل نه کوي نو د خپل مرسته باندې وي او هغه 300 میلیون ډالر شکل نه به د پاکستان پوسټ کې دله هغه ځان دا ولې دا هغه مشهور ته ګرځه ولې دا د حقانی شبکې په خلاف اقدام باندې دا به سوپر موثر تمام شي تاسو
کنه دا کوشش نو دایلرونه مش په حمل دي چې زما د حکومت په دوران کې مصوز امریکا ایران وکړي چې د حقانی ډله د ایس ای ثابت شوی لاست خو بیا هیڅ ونه کړ او بیا اعلانونه وکړي چې د پاکستان سره حکومتونو بندو پر پاکستان فشار راوړو دا خو بیا بیرته وروسته سوچ په باندې بیرته معاملې ورسره شروع کړې نو زه پر دغو فشارو ډېر مطمئن نه یم چې دا به رښتینی وي او بیا دا به دوامدار وي
په وروستیو کې په تورخم کې ځینې شخړې رامنځته شوې دروازه جوړه شوه که څه هم اوله شخړه شوه مخنیوی شو اما وروسته د ملي وحدت حکومت یو اعلامیه په خپرولو سره
په دغه دروازو چې پاکستان جوړي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نشي ابدا به افغانان ډیورنډ ونه پیژني مخکې چا پیژندلې نه دي اوس مې کېږي او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري دا د ولسونو فیصله ده د ډیورنډ د دواړو غاړو د خلکو د افغانانو په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نسبي ته کول او موږ ډیورنډ ابدا پر رسمیت ونه پیژنو خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ پر رسمیت پیژنو ستاسو دوستي وو ستاسو رابطه وو ستاسو راشه درشه وو دا اساس ومن او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړه موږ به ستاسو بهترین دوست یو
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوریده په کابل کې 4:59 سوې اوس هم هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول و امور دل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر غنی د سیاسي توافقنامې د نوي متن د بررسي په حال کې دی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند او بغلان ولایتونو په څلورو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د زابل والی وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنې دي ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود شوی دی